خبريالان په دې ورستوي کې جاغوري ولسوالي ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورځپاڼې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 13 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس له یکشنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ځایي ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي سوی و ورځپاڼې ته ویلي د سرتیرو عام وژنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پرېکړه ونیسي د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ته لیکوالي واضح قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپانه کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخ تزمکی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دودول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسېدلې او د مالی وزارت لخوا واده شوې 10 میلیون افغانۍ به هم ډېر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي حغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټ دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدرد د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سی. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی، ډېر ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو کې دی بیخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خورا ښه اغېز هم درلودلی دی. په ډېرو رسنیو کې د رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېرې د نړۍ ادبیاتو ته ځیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوال او لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تر او بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او
سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت کې سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، قلم نه غوړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه یې کړې، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کېږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول دپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې دپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې، خپل خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټول نن تاسو کوی چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر ډیر مدرن او پرمختللي خلک دي، ټیکنالوژي په سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی، او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه را واخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو لا تم دغه و چې د دې کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکو او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری.
کله چې کله رحمن سیون ته خوړم چې یو بل بحث باندې کې مخکې لاړ شو، کله نا کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر
پوی انسان دغل ته
یعنی یو یو خود محتوی لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامي خې زه حتی د سیو ناول مال وسته شي په دې کې مور کندهاری معیاری لهجه کاروي او د غزوې چ تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوی خبرې کوي حال دا چې دغه ستاپیر هیڅ ممکن نه دی نو متاسفانه چې زموږ په کارکاتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي الته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکاتنه یا د نق نه ډیره دسي او چاته بولی فکر کوي چې د خپل طبيعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداس شوی نو ما څنګه کړی وای حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همداغه کوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د دې ناول بخیا غ اصلي پیغام لمنځوري نو ویلات
هم بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم معمولا موږ د وړو نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي هغه چې مستقیم وګيږي په خپل او هغه چې لیکوال وګيږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګيږي یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي شي دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان یعنی د زړه زمير واستعمالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې تیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشل مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه نکه چې رامنځته کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګوډه شي یا فشکارې ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورته برخه کې انجبه ورته برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي متاسفانه شپه موږ مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړي نه باندې پات رسیدلی یو یادي زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پات ورسیږي مغه سدي ملشي نو زه تر ډیره پورې دغه غیر مستقیم بیان په لوي ځکه يم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کی که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم په همدغه ډول دی
خدو د پناول کې د منظر کې شی پاره کړوږي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کې شو او د مصمره مهمه د منظر کې شی
منظر کې خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر چمرته اسکی یو دام تډیره په دوه ډولوی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر ل رواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ګټیا وی چې شهید ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اتا هیل او ارمانونه چې شهید اتا کله کله
څه
ډول خوبونه ویني اتا ترې ډول یعنی دا روان درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل ته ډیره پوری دغه دی بهراني انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دام تر ډیره پوری لکه څنګه چان مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي دی عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي پدې کې تر ډیره پورې ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شیدات او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې به خطر سوري لاندې راولي د فکر کوي چې کله کله دغه ناول په کتل کې دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي
اصلا متاسفانه چې زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زوی مثال ورکم څنګه چې غټي په باندې کې وړيږي تر ګل پورې رسیدي او رجیدو تر رسیدي دغه دیناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو دیناول غټي یعنی مخکې لدې شي غټي تر رسیدلې نو ناول په فایل کې آتا پغه کپ 15 برخه وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لوستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایلې نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې تر رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایلې ونه لري. عقلا ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داس به وایي کزه دې ناول لیکوال ما دا دغه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایلې دغه سي چې لوستونکو وایي چې هو هم داسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای یدی نه خپل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لا غسه ورشل دني په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجون کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی ډګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو لاسو شپاره سکلمو د سه د سلسل علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخله ترو خدای دې بخله ټول استاد او استاد فضل الدین مده لغنه مده سرمینا زکواله سلو 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 بس ترې اندازه پرې مې چې بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفقوي شو کې
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا دا وښه دول ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقي و
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا دان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بلې موږ داسې دلګې لرل چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مینځ کړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویلې وای هغه تاسو دندغه موسیقي نه مو شخصي یو تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دند لرل د وظیفه لرل داغه د موږ تشکیل سره لا وشو خو فعلا زه په وظیفه کې محمد هنری په شخ کې نه
او ورسته به دې تراش چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یې استه کومه دند لرای خو د دې نه مخ کې به دې تراش چې په هغه وخت چې تاسو ګروه هنری درلوده مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته تاسو مثلا کنسرتونه جشنونو ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاگردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله لرنه مو شاگردان هم لرنه شاگردان هم روزل او شاگردان هم روزل دا اوس هم فیلن و دو تزی دا خادگان خلق دی از گروه لری ارکن گروه ندی داری زی محفلو تا
مانه رنجان کدی تراشو چه به موسیقی پدگر که برولاوی دینه چه تاسو آواز وای آواز خانی که وای کم آلی تاسو زده کردی پ
علی خو ما تنبورم لگ لگ میزده او ارمینیا زب خوال ارمینیا ویم
هم دقیقا دوشن تاسو داری دیر داده موسیقی کم سبک تاسو کاروی به محلی موسیقی که کنه فکر کومه چی دیر دولونه لری دیگه دی جمله نتاسو کم یوی کاروی دیر دلتا
دلتا خو زیادتر اتنیز دیر رواج ده مایده پرگرامونی شورتو اغشتا او پروگرام را کم رقم دین کوم نفر شوغر دغه په طبیعت کې ده کار
او که چیرته تاسو نه چې وختنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته وڅ داسې زمزمه کوي چې موږ یې وورو
بس ترګو اصل صاحب خیر اوس چې رغنه سم ته نه خفه ګو بیا هغه درته یو زمزمه درته وکړو په دما په خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه ولا د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر ځا ته غوولې سید صاحب والے نه
وطن ننګا غیرت تاری کې پاتې په دنیا دا پتیادا شملا دتی تمشا کلے پتیادا
ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز یې هم و واقعا چې د دغې سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه او علاقه لري نو په دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا منکرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلو پنځو کالو چې و
دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکانداری کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خونه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخپاره څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فلم لپاره خو تو اصل سکتور سره ایشي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه دوی یو تشکیل لرل د نورمال مخ کې یادواري وکړه آغا لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تاسو تشکیل نه لري که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پوری پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولی اصل څه ډیر کم پاتې دی بشارګان ټول څوک په ګروه کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډیر تکړه شاګرد سلام نه میږي چې هغه ډیر تکړه شاګرد دی هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوه کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لړل د تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم، پایست محافظ محافظ
فقط دیگه از رازی تر بگاه پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی ده هنرمندی؟
بله بله، هنرمندی درشیان نست و بسید گیز رسو اتبجر رسو تر سالور بجو پری بس سالور بجیش بیرت ازو.
چه فکر که درشاست چی؟ هم دغه رقم چې وسب مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به هم اوس که تاسو په حالت کې اوسېږي، همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبره واقعیت لري. او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مایي څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور ته هم دا شه پیدا کړي.
ډاکټر، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله هم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم.
مهربان.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړ نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدایا ما وبخې، زما مور او پلار وبخې، ټول مسلمانان وبخې. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارت نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم. ته یې په پښو کا. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل. ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یې وړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه، بیا یې وویل، آبا به مینو پاپړ را تراوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشرین هغه دننه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوڼې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلې شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونه یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ کې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لنډ ډول هسې معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لږ څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون که، ادمی زمکی تراستون که، پور د غمی سوی لړمون که، ادمی مزکی تراستون که، پور د غمی سوی لړمون که، دوزخی روخ که پر مخ د زمکی، دوزخی روخ که په مخ د سمکی، نومی ده هغه دلتا بیلتون که، نومی ده هغه دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند د نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټولې اوبه به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکی ریشمین
خیال.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه ویلي یه زما د ستر ټبر واکمنې د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده دا د مینې او جنگ لویه افسانه ده کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز و کک سرکش و کک مغرور و کک عاصی و کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و د دربار له ډېرو نجونو یې زړه وړی ډېر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بی پروا و ده هر چا لناز مکیزه یو لوروه ده فرهاد پاچا گلبویه چه کلای و مشهوره پا طول پارس که گلبویه پا دلبری که میدان یو بول ده کک زلو همدین جلی پا جهان یو بول کک مین ده گلبویه پا خایستو شو مغرور زلی ده ده ناز ده پا توپو شو هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کې خود سر پر ولی د ګلبوی راز و نیاز به د جوړسترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یوړه یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ گلبویه له پاچا نه وغوښتله پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د گلبویه په لاس کې درکړم انتیوخوس د بابل ځمکې دي نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرسته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د گلبویه ولور صوبه ده جگره ده کک چه مست به جام ده عشق ده گلبویه و لخپل گرز سر روان ده جنگ پلور شو پخپل گرز پلخ کر که وکڑه لاره لرومیانو نیه وویسته ککاره انتیوخوس بابل که مات ده کک پزور شو جگره گرما و چه دخته که شوی دوده لکراشی پا بیدیا که توپانونه ده ساکی که چوالو نوی لخ کر راغه او رومیان تالا ترغی پا تیخت و لارل هغه وقت چه ده جگره دوده پانا شوی خونره توری چه تیکو که بیا پوخ شوی چه خوالی او وین گره پا او بو شوی ده کچوالو لوی سالار چروان روان شو ده فرهاد دربار و جور ستره که گدهی که کک دربار که ده فرهاد تر چنگ ولار بو چه چروان ده خپل لخکر برخه و غوخته ده بریا پا میو مست فرهاد سر تاو کر پا دیر کبری چروان پس پکو سپک کر ده ساکانو سپکاوی ده کک حیران شو ده چروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی د ساکانو د کساد څپې وې تندې فرهاد ناچا پناره کلی چه کک چه شو زما سالار ها پیلفگن سر تیره چیری دی وحشی کتوالو خخم پاره دلی دی کک گرز ایلکلی ما تا داده برا حلی چه شو حلی چیری حلی وای وای خو کک نو نه نخد قامت و نه سیور سهمگین چیری دی گرزو چوک استازه دی کک راغه و فرهاد تا چې سالار لخپل ټبر سره جنگ نکړي، کک د خپل تربورانو قتل نکړي، کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینه، خپل ورونو سره جنگ لیونتوب بولی، خدای دې نکړي تور سره خپل وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل، د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو، د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و، د ساکانو یرغل تند لکه برېښنا و، اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ، د څروان ها قهرجنې تورې وخوړ، د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو، د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.